د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربای سره لمومن سلامونه مني. وخت غرمې 2 بجې شوي. د غړې ځوانانو غږ خبرونې ته ځانګړې ده. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې به په باچا خان سکولونو خبرې کوو. او خان سعید چې یو باکسر دی د کوهاټ د ردم خیل سره تعلق لري د هغوی سره هم به خبرې کوو. د هغوی په لاسته راوړنو باندې په وروستۍ نیمۍ کې. خو تر هر څه مخکې ورځو فرخنده اسد ته چې تاسو سره سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف خلاف فیصله د قانون مطابق نه ده شوی. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار مالکانو او سوداګرو د پوځي عملیاتو پر وخت اوختو تاوانونو معاوضو نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج کړی. او د تهران په ګډون د ایران له سلو پوځیاتو خارونو کې تیر میاشت د مظاهرینو د ځپلو په غبرګون کې امریکا پر ایران نور محدودیتونه لګول غواړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان حکومت د ستري عدلي شورا ته درخواست کړي چې قاضي وقار احمد سیټ کار ته پرینګدي. د قانوني چارو وفاقي وزیر فاروق نسیم بیگا په اسلام آباد کې خبري غونډه ته ویل چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف پر ضد د تفصیلي پریکړې شپږ پیتم پیراګراف خای چې وقار سیټ ته عدالتونو مشري نشي کولای.
ځانګړي عدالت تفصیلی فیصله جاری کړی ده. د هغې شپږ پیتم پیراګراف مهم دی. په فیصله کې لیکل شوی د مرګ سزا نه وړاندې که پرویز مشرف مړ شو نو د نوموړي مړی د اسلام آباد دی چوک ته راوړی شي او درې ورځو لپاره دې ځوړند کړي. نو نه پوهېږم چې داسې فیصله ورکولو ضرورت څه و.
فاروق نسیم زیاته کړه چې جسټس وقار احمد سیټ چې په فیصله کې سلیکلي هغه د قانون او آئین خلاف دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې دي چې درې کسیزه خصوصي عدالت پرون له هیواد سره د ستر خیانت په کیس کې د پرویز مشرف ته مرګ د سزا تفصیلي فیصله خپره کړه. عدالت د دسمبر پر 14 لنډه فیصله اورولې وه چې پرې په وس پرویز مشرف او وفاقي حکومت سخت تنقید وکړ. وقار احمد سیټ د 2013 کال له جون راهیسې د پېښور هایکورټ مشر قاضي دی. د پاکستان د وکیلانو ټولنې د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف ته مرګ سزا فیصلې په اړه د پوځ بیان د عدالت سپکاوی بللې دي. د پاکستان بار کونسل مرستیال سید امجد شاه او د انتظامی کمیټې مشر شیر محمد خان پرون په یو بیان کې د پوځ د اماډی کو دفتر آی ایس پی آر سرګندونی وغندلې. د دسمبر پر 14 د پاکستان یو ځانګړي عدالت مشرف له هیواد سره د ستر خیانت په تور د مرګ سزا واوروله چې د پوځ بیان په دغه فیصله سخت تنقید وکړ. پرون هم د پوځ بیان میجر جنرال آصف غفور خبري غونډې ته په وینا کې د عدالت پر تفصیلي پریکړه اندېښنه وښوده. د خیبر پښتونخوا د وکیلانو ټولنې هم د پوځ بیان غندلې و. پرون یې کاربندیز وکړ. د وکیلانو ټولنې په بیان کې د فیصلې په اړه پر حکومتي غبرګون هم انتقاد شوه دی. پوز او حکومت د پاکستان بار کونسل د دې بیان په غبرګون کې لاسنې دی ویلي. سبا به د پاکستان نوی چیف جسټس ګلزار احمد د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي. د سپریم کورټ موجوده چیف جسټس آصف سید کوسا نن د خپلې عہدې نه ریټایر کیږي. په اسلام آباد سپریم کورټ کې هغه ته د خدای په امانۍ په یو پروګرام کې چیف جسټس وویل چې په خپلو فیصلو کې تل د قانون بالادستۍ ته پام کړی دی. هغه یو لس میاشتې د سپریم کورټ د چیف جسټس په توګه کار وکړ. بلخوا قاضي ګلزار احمد به د پاکستان 28 چیف جسټس وي چې له سبا نه به خپل کار په کوټه کې د ګیس لامل درې کسان بجل شوي او دوه نور ژوبل شوي دي. پېښه تېره شپه پر ارباب کرم خان سړک هغه مهال رامنځته شوه چې تېره شپه د یو کور په کوټه کې 15 کسان ودو وو او د ګیس هیټر یې خلاص پرېښی وو. د چارواکو په وینا چې په پېښه کې وجل شوي درې واړه کسان د یو سیاسي او قبایلي مشر هیربیار ډومکی ساتونکي وو. څوک چې د سی بي او لهړی اوسېدونکي وو. د شمالي وزیرستان میرامشاه بازار د سمکه مالکانو سوداګرو د پوځي اپریشنونو پر مهال د اوختو زیانونو معاوضه نه ترلاسه کېدو خلاف احتجاج کړي. د میرامشاه بازار د اگزیکټو کمیټې یو مشر جنرل سیکرټري مشال ریډیو ته نن وویل حکومت له خپلې ژمنې په شا شوه او د تاوان ډېرې کمې پیسې ورکوي.
چکلا دا میرم شاہ بازور یم اسمار کو ایمی سامانینا یوڑل دم سکے موچ پروڈینا شل زایاش والے پارکینا سے کمرشل ایریا موا احتجاج کی چدا پئی و سورات میج نہ مانی ایمیشتا چ قیمتا اونینا نقصانینا رسے دلی دی آغا کا فیدی تنیرا دی میج نہ وداری.
په ورستیو کې د خیبر پښتونخوا حکومت ته میر علي او میرام شاه هغو خلکو ته چې د پوځي اپریشنو پر مهال ورته تاوانونه اوښتي د پیسو ورکول یې پیل کړي دي. د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر عبدالناصر وایي د میرام شاه د دکاندارانو د ستونزو د حل کوشش کوي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د قبایلي ځوانانو د صوبایي اسمبلی غړو په خپلو سیمو کې د شخړو د هواري جرګو یا ډي سي آر د جوړولو هرکلی کړی. دا په داسې حال کې دا چې د چهارشنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر محمد نعیم خان په قبایلي ضلعو کې وړې شخړې د جرګو له لارې د حلولو ویلې دي، خو د قبایلو وکیلان بیا د دې سره مخالفت کوي او وایي د پاکستان د نورو برخو په څیر د قبایلو ته د شخړو د هواري لپاره عدالتي نظام وغځول شي. د پاکستان سپریم کورټ مشر قاضي آصف سعید کوسا د دسمبر په 13مه اول چې د پېښور مشر قاضي ته یې ویلي چې قبایلو ته تکړه جان ورولېږي. د تهران په ګډون د ایران له سلو په زیات خارونو کې تیره میاشت مظاهرونو د ځپلو په غبرګون کې امریکا پر ایران نور محدودیتونه لګول غواړي. د امریکا خارجه وزیر پرون په واشنگتن کې وی غونډه ته ویل د ایران په اوسنیو پخوانیو هغو چارواکو د ویزې ورکولو محدودیتونه لګوي چې پر امن مظاهرین یې نیولي او ځورولي دي. مایک پامپیو په خپل وینا کې په ایران کې هر ورځ له بشري حقوقو د سرغړونې مثالونه ورکړل او زیات کړه چې هلته هغه ښځې نیول کیږي چې حجاب نه کوي او یا سر نه پټوي. هغه وویل هلته لګکیو ته ازادي نشته او یو ځوان تیر میاش په دې وجه وجل شو چې د بیان ازادي او جلسه حق یې استعمال کړ. پامپیو دا هم ویل پر خبریالانو د فشار اچولو په مقصد دی یو لس خبریالان په بندیخانو کې اچولی دي. دا تر دې دمه خبرونه اوس هم د کرنسی او بای او موسم حال د احمد الله نور.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ شل پیسې اخستل کیږي او 1450 روپۍ اویا پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 201 روپۍ او 202 روپۍ، یو ایرو 1020 روپۍ اویا پیسې او 1020 روپۍ څلويښت پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 90 پیسې او 240 روپۍ شل پیسې، یو سعودي ریال 1040 روپۍ 95 پیسې او 1040 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 98 پیسې او 2 روپۍ 2 پیسې، او 203 اویا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 210 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 19، په بنو کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات شل، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
جلو پنځه سوځول کېږي.
دا بلیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایئر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کېږي.
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم هم شته، ولی بالم شته.
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې مونږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیږي.
نمشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستئ. زم ستاسو کوربا اسرا لمومن اوریدونکو د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې به په باچا خان سکولونو خبرې کوو، او په روسنی مې کې به د خان سید د پردي سره د هغه په لاس سره وړاندې خبرې کوو. نوموړی په تای باکسینګ کې شل نړیوال مډالونه ګټلي چې پکې وو د سرو زرو دي. خو تاسو هم مقصد ټلیفون، سکایپ او فیسبوک او وایبر لاري پروګرام کې برخه اخیستئ شي.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 دوویش یوولس چلرویش چلور سوا و پینزا.
پا سکایپ هم راتا زنگ وحلیشه
پتا مودا مشال راڈیو.
در سنگ یہ دا مشال دا فیس بک پانے پر میسنجر ہم راتا لکھلے پیغام پرخو دیشے.
مشال راڈیو تا پر وائبر زنگوا ہے مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ. 00200 3 4 9 6.
مشال دو ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې. تاسو د فیسبوک د لارې هم موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستی شئ. یو لومبه رزو دې ته چې نن لومبه پر دې خبرې کوو، باچا خان سکولونو باندې خبرې کوو. اردن کو باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن نن په سنځاوي کې د باچا خان سکول پرانست کوي. تر دې مخکې یې په جوب او لورلای کې هم دغه سکولونو پرانست کړي. د باچا خان ٹرسٹ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن په نامه خیریه ادارې په خیبر پختونخوا کې د باچا خان په نوم د سکولونو د پرانستې وروسته اوس د بلوچستان پختون میشته سیمو ته مخه کړي. په دې سکولونو به نن د یادې خیریه ادارې له مشر خادم حسین صاحب سره خبرې کوو چې همدا وخت موږ را د ټلیفون پکر خراغلې دي. خادم صاحب ډېر سړي سړي مشي، زه فکر کوم چې د خادم صاحب د ټلیفون کرخه کته شوې ده. خو موږ سره د باچا خان پوهنتون د چرسدې د باچا خان پوهنتون استاد پروفیسر محب وزیر صاحب چې همدغه خیریه ادارې کې د هغوی سره مرسته کوي. خادم صاحب سره خو وختي زه تاسو دا هم وایم چې خادم صاحب سره زما خبرې شوې دي، نو هغه چې زه به هم راځم پروګرام کې به برخه اخلم. خو هلته کې د سیګنل لږ مسله ده په سنځاوي کې، نو تر دې چې هغوی موږ سره پروګرام کې برخه اخلي نو محب صاحب لوړاندې موږ سره راغلي دا وخت. محب صاحب ډېر ستړي مشي، ډېره زیاته مننه. محب وزیر صاحب تاسو نه زما لومبه پوښتنه همدغه ده چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې د پښتنو اتل باچا خان لننه شاوخوا سل کاله مخکې په مردان او چارسده کې د سکولونو له جوړولو پیل وکړ چې بیا یې د پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې سکولونه جوړ کړل. خو بیا دغه لړۍ ودرېده. اوس خادم صاحب دی او دغه راز تاسو نور چې کوم ملګري دي هغوی راټول شوي دي او د باچا خان ایجوکیشنل فاؤنډیشن تر سوري لاندې دغه راز سکولونه تاسو بیا جوړوي. نو که زمونږ اوردونکو ته لومبه وایي چې دغه کمو کمو سیمو کې تاسو مخکې جوړ کړی دي او نو مننه بوي.
ډېره مننه استاد محمد صاحب. خبره داسې ده چې دا خو زه اول خو داسې پینوی وکم چې زه د دې خیریه چې کوم سازمان دی باچا خان ایجوکیشن فاؤنډیشن د دوی سره باقاعده ممبر هم یم او داسې دوی سره ډېر په مرستو کې پاتې شوی یم. البته فکر د سوچ په بنیاد او د دوی د کلا کلا غونډو یا د ادبی سټڈی سرکلو یا کلا کلا ویزیټونو یا باندې تل راغلی یم او د دې ټول عمل نه خبر هم یم، ځان مې په خبر کړی دی او د دوی د راسته مې مرسته ورسره شامل ده. اوس راځم تاسو سوال ته. نو باچا خان پوهنتون باچا خان دا سکولونه چې کوم دي آزاد اسلامي سکول چې دوی کوم په وتمانځو کې جوړ کړو دا غي یو سلسله وچلېدله. نو دا د عوامي نسل پارټي چې اوس په 2008 په انتخاباتو کې دوی مخې ته راغلل، نو دوی یو ځل بیا وتوانېدل چې د باچا خان هغه د تعلیمي نظام د خوراولو چې کوم خوب او کوم ارمان هغه ته یو بل بیا یو نوی سر نه یو شکل ورکی. هغه تاسو ولیدل چې کله دوی په حکومتي حواله سره هم د ټوله پښتونخوا کې د سکولونو نظام د پوهنتونونو او د کالجونو یو یو لوی دغه وسی جالی فورک او هغه سره به دوی داوم وکړ چې ولې نه موږ د مرکز د اړخه د باچا خان فاؤنډیشن په نوم باندې د سکولونو نظام بیا شروع کړو. نو دوی په لومړي ځل په پېښور کې او بیا په چرسده کې مردان کې او نن سبا د دوی سکولونه چې کوم دي زما د معلوماتو تر مخه شپاړس او ما په خیال دا پرونی یو په ژوب دی او بل یې په سنځاوي کې چې کوم دي. نو دا د دې شمېره به تر اتلسو پورې وسته رسي د سواد نه نیولې تر د سنځاوي پورې.
پښتنه دا چې محب صاحب
جی
ډېر زیاتو بخي پښتنه دا چې دغه سنځاوي کې چې دوی نن دغه د سکول پرانست کوي نو د دغه سیمې ولس ډیر زیات غریب دی، زیاتره خلک دغه ځای غریبانان دي. نو آیا دغه ښوونې زده کړې چې کومې دا به وړیا وي که څنګه؟
دیکھ در سے وا چھ پخوا خو بالکل دا وڑیا وے اول اول چھ شروع شو ندا بیخی وڑیا شروع شو وے خو پمنس کے دے پختنو پٹولنا کے تاس تخپل پتا دا چھ دیر مشکل کر دے وڑیا اغا چکم تا سازمانو نا دیو اغا خپل حل زل دوامدار دے نشی ساتل نو دی بیا دے دے دا پارا دا مکر چھ سلک دیر بیخی دا سے دے بیخی چھ کم یو فیس ورته اخی دے خو دا لگ فیس زوائم چھ نن سبا چھ کم زمون پا پاکستان کے پختونخوا کے چکم دا سکولی نظام دے او آگے کی چکم سمرا لکا غٹ غٹ فیسونا خودل شوی دی نو خو ورسرا تعلیمی نظام چکم دے پا تعلیمی نظام باندے بیخی سمجھوتا یا سے ورطا کمپرمائز وائی آگے بیخی بینے دی کری نو یو خ متبادل تعلیمی نظام یو خ تنقیدی شعور یو خ تخلیقی شعور سرا یو خ بہترین تعلیمی نظام کا پلگ پ دو سوا ما پخل چیز دیر خ پ دیوانے کلیئر نہیں چی دی دو سوا دے ہاں او کدونیم سو روپے فیس اخیس اخلی
دمیشتی
نشت برابر دے
دمیشتی
جی
جی جی جی بالکل بالکل سلیبس یا نصاب هغه د نور سکولونو نه څومره مختلف دی د پاکستان چې کوم نور سکول نه دی
دی نصاب بنیادی طور یو خدا دی چې بدی کې د خپل چې کوم مورانه شبا یو سب مضمون پکې شامل دی بل د دوی په دغه کې د آرٹ او کلچر په حوالے سره یو سبجیکٹ پکې شامل دی بل دوی په دغه کې باقاعده یو د دستکاری چې کوم دغه د لاس جوړولو دغه چې کوم کلتوري سیزونه دي د دې باقاعده نصاب کې شامل شوي دي نور هم د کسب په حوالے سره او بنیادی خبره دا ده چې په هر سبجیکټ کې دننه د دوی کوشش دا وي چې یو تنقیدی شعور په خلکو کې مخ تراشی او پاکستان د نورو سکولونو پوهنتونونو کالجونو مونږ ګورو چې په هغه کې د ذهن د اوته کولو کوشش زیات وي د ذهن د ویښولو کوشش کم وي
کله دې لږ وضاحت وکړي ډېره زیات هم مننه بوي په مثال کې تاسو ورکړي دغه تنقیدي شعور خبره تاسو وکړه کله دې لږ مثال ورکړي مننه بوي
جی جی لکه مثلا دا دي چې مونږ ته کوم یو قسم تاریخ خودل کیږي نو هغه تاریخ ته په تنقیدی نظر قتل دی چې وشي نو هغه رنګ دوی کړی دي دوی خپل طالب علمانو ته دغه شعور ورکوي چې سیزونو ته په تنقیدی نظر وګورئ او قتل پکار دی
د هغوی له د سوال کولو سوچ ورکوي هغوی له د مثبت تنقید سوچ ورکی چې تاسو یو سیس تاسو خنخ کاری هغه که تاریخ لیک اگر سره نو تاسو پغه باندې پښتنه کول شي پغه باندې تاسو خپل تنقیدی خبره کول شي ها ډیر زیات باندې تاسو نور هم خبره
ها
ها
جی
محب وزیر صاحب زما بل پښتنه تاسو نه دا چې بچا خان چې کوم سکولونه تاسو یادونه وکړه هغه په نن نسل کله مخ کې د هغه پیل کړو په هغه سکولونو کې ودی کې به څه فرق ویني کنه
نو زیاتره فرق نشته که خیال دې کړی په هغه کې هم تعلیمي نظام په مورانه ژبه په هغه کې هم د دستکاری او په هغه کې هغه کې خو تر دې حد پورې وو چې باقاعده د ترکانه دغه به خپل تربیت به ورکولو او د کپړو د جوړولو تربیت به ورکولو نو ما په خیال خو هغه ډېر زیات انډیجنس وو ډېر زیات د خاورې سره نږدې وو ډېر زیات د کلتور سره نږدې تعلیمي یو نظام وو او ظاهره خبره ده چې دنیا ګلوبل ده او دنیا مثال ډېره په تیزۍ سره سره یو کېږي نو د خلکو هم ضرورت ده دی چې نه مونږ د لږ ډېر د نړۍ نه هم خبر شو صرف د خپل انډیجنس تنقیدي سوري کلتوري دغه سره ونه تړل شو بلکې د نور نړۍ نه هم خبر شو نو ظاهره خبره ده د وخت د تقاضو مطابق دوی خپل نصاب کې هغه بدلونونه ضرور کړی دي.
سمه محب وزیر صاحب ډیره زیاته مننه به وي کې تاسو موږ سره نور هم پاتې شئ، ځکه چې موږ کوشش کوو د خادم صاحب سره اړیکه ټینګه کړو، خو زه فکر کوم چې په سنځاوي کې هلته کې د سیګنل اکثر مسله وي، نو د سیګنلو څه ستونزه ده موږ کوشش کوو چې د هغوی سره اړیکه ټینګه کړو. ستاسو هم وخت ډېر زیات قیمتي دی، خو مننه به وي کې تاسو موږ سره پاتې شئ.
زه به کوشش کوم چې ډېر وخت خو نشم در سره پاتې کېدی، لږ څه کېدی شي که در سره پاتې شوم، زما هم څه داسې مصروفیات شته دي لکه.
سمه، نو ډېره زیاته مننه به وي که دلته کې یوه سندره هم واورو، بیا به زه راشم تاسو ته. اوریدونکو ځوانانو غږ خپرونې ته غوږ استئ، محب وزیر صاحب سره بیا خپلې خبرو ته دوام ورکو او موږ کوشش کوو چې خادم صاحب سره هم اړیکه ټینګه کړو. نن زموږ موجوده په باچا خان سکولونه هغې باندې خبرې کوو. نن باچا خان ټرسټ ایجوکیشنل فاونډیشن هغوی په سنځاوي کې د باچا خان سکول پرانیسته کوي. تر دې مخکې په جوب او لورلای کې هم دغه سکولونه پرانیستې کړي دي. هم پر دغه سکولونو نورې هم خبرې کوو. تاسو موږ سره اوسئ.
سوچ کو مشتا ستا سود سوچ ترجمانی پکار دا بچا خانی پکار دا بچا خانی پکار دا بچا خانی بچا خانی پکار دا بچا خانی بچا خانی پکار دا بچا خانی بچا خانی پکار دا بچا خانی. کد مور ساتي پل حيا لکد خور ساتي د خو اخلاق خو نمونه شيرو زل په هر کلی کی ورور ساتي د نفرتونو ناتن جوړيږي د دې جنگونو ناتن جوړيږي انسانيت او سړي تو بزګي د دې ظلمونو ناتن جوړيږي زهار ولی پختن مینا پاک مینا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی باچا خانی پکار دا باچا خانی.
د مشالو ځوانانو غږ خبرونه د غوږ استیزم ستاسو قربا اسره لمومن اوریدونکو. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې په باچا خان سکولونو خبرې کوو. موږ کوشش کوو چې د باچا خان ټرسټ ایجوکیشنل فاونډیشن لمشر سره خبرې وکړو. هغوی د وخت په سنځاوي کې دي او هلته کې د باچا خان سکول پرانیسته کوي. تر دې مخکې په جو بلورلای کې هم دغه سکولونه پرانیستې کړي. پر دې سربیره یاد ټرسټ په خیبر پختونخوا کې د باچا خان په نومو د سکولونو د پرانیستې وروسته اوس د بلوچستان پختون میشته سیمو ته مخه کړې ده. او دغه راز موږ کوشش کوو چې له خادم صاحب سره خبرې وکړو. خو محب وزیر صاحب چې د باچا خان پوهنتون استاد دی او همدغه راز خادم صاحب نږدې ملګری دی او د هغوی دغه کارونه له نږدې څاري، هغوی د وخت موږ سره د ټلیفون په کرخه دي. محب وزیر صاحب، تاسو زما همدغه پوښتنه ده چې دغه سکول چې کوم ماشومان دي، نو مخکې زما خبرې شوې وې د عقیله بیګم سره کومه چې د مردان باچا خان سکول مشره ده، نو هغوی ویلي چې موږ دغه ماشومانو ته د عدم تشدد په اړه هم هغوی ته موږ روزنه ورکوو، پوهه ورکوو. نو که دغې لږ وضاحت وکړي مننه به وي.
نو سرسید دا خو ظاهر خبره ده چې د باچا خان په نوم یو سازمان چلیږي او د هغې یو تعلیمي نظام وي. نو د باچا خان فلسفه کومه چې په عدم تشدد باندې ولاړه ده، نو د هغې په اړه خو بخامخا په نصاب کې ډېر سیزونه شامل وي او دا به کوشش د حقیقت هم دا ده چې د دې پښکولونو کې د عدم تشدد عملی نمونه په توګه د دې لکه باقاعده د ډرامو په ذریعہ د خدای خدمتګارانو د ژوند لیکونو په ترڅ کې د هغوی چې کوم ډایري لیکلې دي په هغوی څه تېر شوي دي نو د هغه سیزونه دوی ته ښودل کېږي ویل کېږي نو دوی ته هغه ټولې نمونې ښایي مخامخ چې د عدم تشدد د فلسفې څخه ګټه ده او کوم مونږ کولای شو چې دا تحریک دا سوچ دا پښتانه څنګه لګره د سره بلدولای شو او څنګه مونږ د باقا سره مخ کولای شو ځکه چې د باچا خان بنیادی فلسفه په دې باندې چې تشدد یو داسې عمل دی چې هغه کله کله شکست خوړلی شي بلکې اکثر شکست خوري او عدم تشدد یو داسې عمل دی چې هغه هیڅ چرته شکست نشي خوړلی نو همدغه وجه ده چې د باچا خان دا فکر او سل کاله پسون ژوند دی او خپ زور کې ژوند دی نو دغه ماشومان نو ته بنیادی تور همدغه سبب ښودل کېږي او بیا دغه ماشوم ظاهر خبر دی تر لسمه پورې چې کله لسم نه فارغ شي نو خو هم چرته یو ادارې ته دي د کالج دپاره د پوهنتون دپاره نو هغه سوچ د په مخ کې وړي او دا ما چې څومره اندازه ده تقریبا درې نیم زره زده کوونکي په دغه وخت دوی سره په مختلفو سکولونو کې انرول دي نو درې نیم زره زده کوونکي چې په کال کې په دې ترانه پاسي وو او کینی چې زما وطن د لالونو خزانه زما نو دا په خپل ډېر لوی د ځایي کلتور سره د نسبت جوړولو ډېر ښه عمل دی نو باچا خان چې کومه فلسفه وکړه د عدم تشدد وکړه هغه د خپل کلچر وکړه هغه د خپل ژبې وکړه هغه هر څه سوا نو هغه دوی ته ښودل کېږي هم په عملي توګه هم په ډرامو کې هم په آرټ کې هم او په
کلاس روم کې موهب صاحب د باچا خان چې د کم کار سره تاسو لګډی یادونه وکړه د هغه امپیکټ یا د هغه اغیز منګ ګورو د خادم سره په شکل کې تاسو په شکل کې د غراز د پی ټی ایم چې کم مشران دي هغه خپل هم دا و چې منګ د باچا خان پیروکار نو دا د هغه یو نتیجه ده چې منګ ته مخې ترازی او د غراز هغه هم د سولېز مبارزه شروع کړې ده پی ټی ایم نو څه ګوري چې دا اوس کوم موجوده کار دی د خادم سیب دی او استاد سو د باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن د دوی چې دا کوم کار دی نو د دې تاسو پر اتل کې خیر دی به څه نتیجې مخې ته راشي تاسو څه وایئ د سیمه باندې
دا خو هټه مسله دغه خو کوم اثر یا اغیز راغلی هم ده او را به هم شي نو یو سوچ نوې سوچ یو تنقیدی شعور مخې ته راوړل سیزونه په خپل اصل حالت کې سیزونو ته قتل چې کوم خلکو ډیزاین کړي سیزونه دي د هغې په حق له سوالونه اوچتول شک په نظر سیزونو ته قتل او نو دغه چې څومره تاسو ځوانان یاد کړل نو دا خو هم د باچا خان د دې فکر د تسلسل دی او بیا چې دا نوي ځوانان چې مونږ خو یا خادم به شاید چې باچا خان سکول کې سبق نه ویلي یا ما یا بل یا بل دوی به نه ویلي خو مونږ وینو په عام ژوند کې چې څومره لکه د برداشت د زغم د روادارۍ د د د د د یو بل د زغملو نو د څومره خېخې نمونې مونږ لرو په دې وطن کې او د باچا خان د فلسفې د وجه نه باچا خان د فکر د وجه نه نو دغه هلکان دا ماشومان چې د 2008 نه دا سلسله شروع ده تقریبا لس کاله سفر یې وکړو دا نور مخ په وړاندې ځي نو چې څومره دا مخ په وړاندې ځي ځوانان
باندې نوی ځوانان
برا پیدا کیږي او دا سوچ په نورو خوريږي
موهب صاحب دغه
تنو کې
صحیح دغه سوچ ته څه ګوري چې مختلف نظریې دي مختلف بیانې دي په دغه سیمه کې په هغې کې د سغدریزۍ مفکوره هم شته دي نو دغه څومره چیلنج دی د دې سوچ په وړاندې دې ته څومره خنډونه جوړولی شي یا څومره ګران کار دی په دغه کې دغه سوچ ژوندی ساتل مخې ته وړل
دغه خو ما درته ویل غوښتل چې لکه پښتنو کې چې په سماج کې چې د نن د باچا خان د فکري تسلسل له حوالې سره کم کار کېږي نو دا ډېر په اسانه باندې نه کېږي د دې شاته ډېره لوی یو یو ډېره لوی منصوبه بندۍ باندې دا کار کېږي او په هغه منصوبه بندۍ دې ته هم ګوري چې په سماج کې په سغدریزه قوتونو په مینځ کې د داسې خلکو په مینځ کې چې هغه د تنقیدي شعور نه زغمي هغه سوال چتول نه غواړي هغه سیزونو ته د شک په نظر کتل نه غواړي نو داسې خلکو په مینځ کې دا مبارزه کول خو هم بیا به زه هغه خبرې ته راځم چې دوی بیا توانېدلی دي تر ننه پورې خپله فلسفه خپله سفر جاري ساتلی دی او لا نور هم ورته ډېر په حوصلهمن او په ډاډمن دي دوی چلول غواړي او چلوي نو زما خپل لا دغه دی چې په دې نږدې وختونو کې مونږ وکتل چې د باچا خان د فکر ملګري زیات شوي دي کم شوي نه دي او پراتلونکي کې به هم د باچا خان د فکر د باچا خان د فلسفې منونکي خلک ګټه به د دوی وي شکست به د نورو قوتونو وي.
سم مهم وزیر صاحب اوس دې ته راځو چې دغه کوم باچا خان ټرسټ ایجوکیشنل فاونډیشن د دوی دغه کوم تاسو ویل چې دغه اتلس سکولونه شاوخوا دوی پرانستل نو د دوی سره دغه ټرسټ سره مرسته څوک دغه معلومات تاسو ته نشته لري؟
ما ته خو داسې ډېر په دغه سره خو نشته خو دیوسیز دا دی چې هر سکول چې کله دوی په کومه علاقه کې په کومه سیمه کې پرانیزي نو غالباً پنځوس کسان دوی داسې په د کمیونټي نه راواخلي چې هغه یو باقاعده یو فارم سازي ورته وشي او پنځوس کسان دوی د باچا خان فاونډیشن ایجوکیشن فاونډیشن سره وتړي او هغه دیتا دغه کې باقاعده لکه دیتا ډاډ ورکي او دیتا لوز وکي چې دا سکول د چلولو اخراجات او یو څه بل څه د ځایي کمیونټي نه مونږ ترلاسه کوو لکه اوس چرته دی سکول چې چلیږي نو دلته د چرته دی په سیمه کې چې کوم سرکار نوکران دي چې کوم داسې د شتمن خلک دي نو هغې پسې بیا دغه پنځوس کسان که په خپله نه شي کولی دا پنځوس کسان یو ټیم وي هغه په دوی پسې ګرځي د دوی نه فندونه راټولوي او هغې کې د شپږو میاشتو یو دغه وي چې تا ما سره د شپږو میاشتو ممبرشپ وکړه یا د کال را سره وکړه په میاشت 1000 روپۍ راکوه څوک په میاشت 2000 روپۍ نو دارنګه یو سلسله وي او کوشش دا کی چې د چرسدی سکول چې د چرسدی په خلکو وچلاوي د مردان سکول د مردان په خلکو وچلاوي د سنځاوي سکول په د سنځاوي خلک چلاوي.
ښه نو تاسو ګورئ چې دا څومره ګران کار دی؟
ډېر انتهایی ګران کار دی. دا د پښتنو کې مسله دا ده چې پښتنو هغه رنګ د سوشل نه دي چې لکه څنګه مونږ په بهر دنیا کې ګورو یا په ایون چې مونږ په هندوستان کې ګورو یا د پاکستان په نور چې اردو ژبې علاقې لکه یا لاهور کراچۍ کې ګورو نو هلته دا د چیریټي دا کار چې کوم دی دا ډېر آسان دومره ګران نه دی خو په پښتنو کې دا سوچ یا دومره پرمختګ نه دی کړی پښتانه سیزونو ته په دې د خاص کر دې سیزون لپاره باچا هغه خبره ده چې پښتانه په پیسې پسې ګرځېدل زه په پښتنو پسې ګرځېدل هم دغه نن هم لکه دا ستونزه شته خو بیا هم د باچا خان د دې فلسفې دومره کار هو کړی دی دومره خلک پیدا کړی دي چې هغه چې دا ځوانان خادم حسین شو یا دغه نور ملګری شول دې ته ادامه ورکي نو یقینا چې څه خلک شته چې هغه ورته تیاریږي او دا سیزونه به چلوي نور هم.
مهم صاحب اخري پښتنه ستاسو سره همدغه ده چې دغه کوم سوچ خبره تاسو وکړه چې باید د پیسې نه زیات ارزښت تعلیم ته ورکړل شي نو دغه سوچ کې دغه سوچ پیدا کول څومره مهم دي دغه پښتنې سیمې لپاره، او که پرسته دغه سوچ نه پیدا کیږي نو دا به څومره تاواني دغه خبره.
نو دغه سوچ چې تر اوسه دومره ډېر پرمختګ نه و کړی، د هغې اثر هم مونږ ولیدو په تاریخ کې، بلکې په نږدې تاریخ کې هم ولیدو چې د هغې اغېز نن هم شته په پښتنو باندې، په پښتنو په معیشت باندې، د پښتنو په سیاست باندې، په کلتور باندې، په هر څه باندې دغه شته دي. او چې کبیا دا ډېر زیات پرمختګ وکړي، سوچ او خلکو تعلیم ته متوجه شول، نو یقینا چې بیا د هغې یو بل اړخ هم ډېر ښه رول مثبت اړخ یې مخې ته راځي. او زه خپل لکه نن په ځین حوالې سره خو ډېر داسې ډېر مایوسه نه یم، بلکې لږ ډېر خوشبین یم چې پښتانه د تعلیم طرف ته ډېر مخ په وړاندې روان دي. او البته یو سیز ته چې په تنقیدي شعور دی او د تعلیم سره چې زمونږ بد مرغه زمونږ نصاب هغه تنقیدي شو چې کوم سرکاري نصاب دی هغه نه پوره کوي، نو هغه باندې لږ کار په کار دی چې کوم سیز سره مونږ په دې نږدې تاریخ کې مخامخ شوي یو چې هغه رنګ بیا د هغوی سره مخ نه شو داسې حالاتو سره.
محب صاحب، دغه خو تاسو نصاب خبره وکړه، دې وخت کې میندې پلرونه ستاسې غږ اوري، هغوی ته څه وایي که پرس که ستاسو بچي تاسو نه داسې څه پوښتنه کوي یا داسې څه تنقید کوي، نو باید هغه څنګه واورول شي، هغوی ته څنګه ځواب ورکړل شي؟ بیا پوښتنه زما دا ده چې تاسو دغه د تعلیمي نصاب خبره وکړه چې باید تعلیمي نصاب هغه سړي ته تنقیدي شعور ورکړي، هغه د سوال کولو جرأت ورکړي، خو همدا وخت میندې پلرونه ستاسې غږ اوري، هغوی څنګه کولی شي چې خپلو بچو ته دغه هر څه ورکړي، هغوی ته د سوال کولو موقعه ورکړي، هغوی ته د سوال کولو جرأت ورکړي؟
نو دغه خو بنیادی خبره خو تاسو وکړه چې سکول نصاب چې کوم دی هغه خو یو سیکنډری شی دی، اول ابتدایي شی خو چې کوم دی هغه خو د مور او د پلار غېږه ده او د کور ماحول دی. نو کورنۍ ماحول کې باید چې لکه اول نه د تنقیدي شعور او د ازادي اظهار چې څه ته وایي، نو د ازادۍ یو تصور د ماشوم په ذهن کې واچولی شي، د ماشوم په ذهن دې چیز نه راوویستلی شي چې پلار په هر څه پوهېږي، نو هغه به هله سوچ کوي چې زما د استاد په هم په هر څه نه پوهېږي، استاد نه هم کېدی مخ یو بل څوک وي چې هغه ښه پوهېږي. نو اصل خبره دغه ده چې مونږ پلار ته مور ته دغه خبره پکار ده چې ماشوم په دې خبره باندې پوه کړل شي چې ته چې څه کول غواړې ته په دې سیز باندې په ټولو نه زیات ښه ته پوهېږې. زه خپلو شاګردانو ته چې زما سره د ایمفیل یا پی ایچ ڈی وي، نو زه اکثر په خپل ټاپک باندې دوی ته دا خبره ډېره کوم چې په دې ټاپک ګورې زه دومره نه پوهېږم څومره چې ته پوهېږې، ځکه ته تا پرې کار کړی دی، نو ته به پکې مخکې ځې او ته به ما تفصیلونه ایکسپلین کوې او زه به هغې نه پسته بیا زه تا ته که څه نه څه لاره ګودره ما ته معلومه او هغه سیز به زه درته. نو مقصد دا دی چې پلار مور اول ډېر ضروري دي چې هغه خپلو ماشومانو ته دغه شعور ورکړي، او هغې نه پسته بیا چې د سکول ته ځي نو ده به یو شعور ځان سره وړي، یو هر سهار که ده ته په ده باندې خبرې امپوز کېږي نو دی به په سکول کې به هم
تمیز
او د بدتمیزی یا د ادب او د بے ادبی دا تکم چې مونږ دا کومه پیمانه چې مونږ روز جوړ کړی دي کنه، نو دا ټول سیزن هم دغه د بچا خان د سکولونو د نصابي مقاصدو کې شامل دي چې دا پیمانه ماتول دي. نو دا زوی دومره د پلار د هر څه حق شته، د استاد د هر څه حق شته، نو د زوی د هر څه حق نشته، نو د شاګرد حق نشته، هغه دومره چې هغه په کلاس کې تنه تپوس وکړي. او بل استاد یا پلار ولې دا تصور کوي چې کنه زه په هر څه پوهېږم؟
سمه الله به همدغه بچی الله به همدغه شاګرد مخکې ځي ستانه که پرس که ته تا وایې چې ته زمانه تکړه یې ته زمانه ښه پوهېږي.
یقیناً خبر هم دغه ده چې هغې دپاره ګورې دغه خبره کوي اکثر دا ملالا ډېره دا خبره کوي چې زما وزرې چې کومې دي هغه یې پرې کړي مې دي که
نه.
نو مقصد دا دی چې ماشومان له وزر پرې کول نه دي په کار، که استاد وي که پلار وي که مور وي، ماشومان له وزر مه پرې کوئ. ماشومان آزاد پرېږدي چې والوزي، سفر وکړي، سفرونه وکړي، په دنیا وویني. او یقیناً چې څنګه چې دنیا تاریخ ډېر په تیزۍ سره بدلېږي، زه د پرونی زمانې ماشومتوب مې تر کړی دی او زما زوی د نن دنیا ماشومتوب تېروي، نو زهیره خبر ده په مانا زیات اډوانس شي.
سمه، ډېره زیاته مننه محب وزیر صاحب. تاسو سره وخت نه و، بیا هم موږ ستاسو ډېر زیات وخت واخیسته. یو جهان مننه ستاسو نه.
ډېره مننه مهربانه.
خو وختونه تاسو ته حضور کده موږ سره محب وزیر، پروفیسر محب وزیر د باچا خان پوهنتون استاد او باچا خان ټرسټ ایجوکیشنل فاونډیشن د مشر خادم حسین صاحب، د هغوی نږدې ملګری دی او د دغه ټرسټ چې کومې هلې ځلې دي هغه د نږدې نه څاري. او نن موږ په باچا خان سکولونو خبرې کولې، او زه بیا هم تاسو ته وایم چې باچا خان ټرسټ ایجوکیشنل فاونډیشن په سنځاوی کې د باچا خان سکول پرانستې کوي. تر دې مخکې په ژوب لورلای کې هم دغه سکولونه پرانستې کړي. او د باچا خان ټرسټ ایجوکیشنل فاونډیشن په نامه خیریه ادارې په خیبر پختونخوا کې د باچا خان په نوم د سکولونو د پرانستې وروسته اوس د بلوچستان پښتون میشته سیمو ته مخه کړې ده. او څنګه چې تاسو واورېدل، دوی په دې تیرو څو کلونو کې شاوخوا 18 سکولونه پرانستې دي. او څنګه چې محب وزیر صاحب وویل چې د دوی په آن باندې د دغه سکولونو د میشته چې کوم فیس دی هغه 2500 روپۍ دی، خو د دغه چې کوم نصاب دی، دغه چې کوم سلیبس دی، هغه زده کوونکو کې تنقیدي شعور پیدا کوي، هغه هغوی کې د پوښتنې او د سوال کولو جرأت پیدا کوي. او دوی نور هم په دغه سکول باندې خبرې وکړي. موږ سره خادم صاحب ژمنه کړې وه چې زه به پروګرام ته راځم، خو په وار وار موږ شاوخوا د شلو نه زیات پیرې چې کوم دی موږ د هغوی ټلیفون میلاو کړو، خو کله رنګ نه ورځي، کله د سیګنلو مسلې. نو بیا هم تاسو نه بخښنه غواړم ځکه چې تاسو ته ما ویلو چې زه به هغوی سره خبرې کوم. یو شمېر ملګرو په فیسبوک باندې پوښتنې پرېښودې دي، نو هغه پوښتنې ځکه موږ مخکې ته رانه وړي چې خادم صاحب موږ سره پروګرام کې برخه وانهخیسته. موږ به کوشش کوو چې په بل پروګرام کې خادم صاحب دغه سره ولو استاد دغه پوښتنې هغوی ته کېدو. اوس راځو بلې برخې ته، دغه سره خبرې کوو د خان سعید پردي صاحب سره، د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو. خود لکه وسندر اورو. ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ یې. ستاسو کوربه اسرا الله مومن. د اوریدونکو موږ سره د کوهاټ له دردم خیلا خان سعید پردیس صاحب د ټلیفون په کرښه راغلی دی. خان سعید په تای باکسینګ کې شل نړیوال میډالونه ګټلي چې پکې اووه د سرو زرو میډالونه دي. خان سعید صاحب ډېر ستړي مشي.
ډیر مننه. وعلیکم السلام. تاسو ښه؟
بالکل. ستاسو د واګانې دي. تاسو خپل باندې وایي څنګه ستاسو ژوند مو څنګه تیریږي، کارونه څنګه روان دي؟
بالکل الله شکر، بس ژوند ښه زبردست روان دی. بس ټریننګ رننګ شروع دی، بل ایونټ تیاری دی.
ایونټ کله شروع کیږي؟ بل
ایونٹ انشاءاللہ دا بو راضی مارچ کے ورلڈ چیمپئنشپ تے، خو زب زم انشاءاللہ فروری کے نو دے ٹریننگ مبار کوم.
ہاں، او دا ایونٹ پ کم جگہ کی؟ ہاں
دا جی تھائی لینڈ پتایا کی.
ہاں ہاں، او تاسو دا کم تای باکسنگ کوئی دم دا کلنا شروع کرے دے، او کولمبیا پدی مانی وے دا کم تاسو شل نړیوال میډالونه ګټلی دي، دغه کم کمو هیوادونو نه ګټلی دي، دغه کلک تفصیل ورکې مننه بوي.
جی دا خو ما تقریبا دا گیم چې دا خو بچپن نه شروع کړی دی، نو تقریبا زما د اتو کالو وم دا کراټه او دا سم ایکس وخت ټیم کې، نو په پاکستان کې خدا گیم دومره نو نو پیلا جما ټور چې دی هغه انټرنیشنل 2011 کې لګیدلی. انڈونیشیا بے دس 19 کی بے انڈیا امریکہ فرانس دیشو نو 19 کی بے نیوزی لینڈ ہم شو پرتگال ہم شو دس بے سلسلہ شروع شو.
نا څنګه چې تاسو وویل چې ما د امریکای لوبغاړي لا دغه سي د نیوزیلند لوبغاړو لا غوله تاسو ماته ورکړې دي، او د دینه مخ کې تاسو دا خبره هم وکړه چې په پاکستان کې تای باکسینګ هم نو هغه ټیم کې چې کوم وخت تاسو د هر څه کول، د سر سیکرټ دی یا سر راز دی تاسو دغه کامیابی چې تاسو په پاکستان کې استې په دردم خیل کې استې یو هغه د امریکای باکسر ته ماته ورکوي، مطلب دا څه داسې راز دی زمونږ اوردونکو سره شریکې مانه نه بوي؟
بالکل. دا خدا چې مات هغه دا چې موږ پښتون چې کوم قوم دا هغه لږ سخت چې کوم شی مطلب چې کوم کې تکلیفات ډېر هغه خوښي، خدای چې پښتون قوم خپل یو سخت قوم دی، نو دا یو داسې گیم ده چې په پاکستان کې نشته. د دې لپاره زه بار لاړم تایلند ته، ما ځای کې ٹریننگ دی والا وکړو، نو زه شروع کې کراچی کې پاتې کېدلم، نو ما ته موقع ملاو شو تایلند کې مې ٹریننگ شروع کړو. مې 2011 کې ٹریننگ مې وکړو، هغې د بعد مقابله مې وکړې، نو الله شکر د هغې د بعد بس بیا یو سلسله شروع شول زما والا.
ستاسو اوس عمر څومره دی؟
زما عمر دی اوس 28 سال دی.
ہاں، او تاسو چې کله په 2011 کې تلې او لومبه میډال تاسو غټو نو وخت بس تاسو مرشل کله تاسو چې کله دغه میډال وګټو تاسو تاسو رات سو تاسو د سیمې د خلکو او تاسو د خپلوانو د مور او پلار؟
بالکل ټول ډیر خوشاله بده باندې، نو ډیر ما ته خو یقین نه راتلو چې دا ډوره غټي ونت په زمو د سیمې میډال وګټم، چې چا دا گیم دی الکه پاکستان کې دا کیل نشته دی، او چې چا ولا کیل دی غونه دا میډل ګټل، نو دا ډیر اعزاز خبره ده ما دې پرم ما افریدی قوم دې پرم.
او بیا چې ته خپل وطن ته رالی، نو دلته کې بیا د حکومت تاسو سره څه مرستې چې دغه کومه لوبه ده تای باکسینګ هغې لپاره ښه برابر ښه پراپر د ټریننګ سینټرې جوړې شي، هغې ته بیا نور ماشومان راشي، هغوی ته تاسو روزنه ورکوي، دا قسمت څه پلاننګ یا دا قسمت څه کار تاسو شروع کړی دی د حکومت په مرسته؟ کنه
حکومت والا څومره نمائندگان دی او خو الګي پته ودا وتا څومره موږ کوارټ والا دی افریدیان برادری دی څومره دی خو ته پته ده زو سره ملاو شوم، او له اوسه پریشاد ما تا غنه دا کړي الګي ما ډیر د افسوس خبرم ده چې حکومت طرف نه دې شي ته ډوره توجه نه ورګي. او زه یو اسلام آباد کې یو بزنس مین ده چې کور مویز خان، هغه زه چې دا ما پر سپانسر کوي او پروپر ما هغه تر ته ویلي چې ته گیم کا واسه بتا سر سپانسر ار تاغه ما ده کوي، یو اسلام آباد نه ما سپانسر ملایي یو خپل د کیپټین نه ملایي.
وجه صدا
وجه بس دا خو زموږ خلکو کې پتنه سره خل هچ هغه ولې دا سي نه کوي، او زه پورې دنیا کې چې زما ولا تایلند کې ساين بورډونه لګې دي لري ډوره غټو مقابلو ته زما ده کې ما ولا چاغل چینل باندې ما ولا مقابلې راځي، او دې کې چې دا ته توجه نه ورکوي، نو دا یو بس
ڈاکومینٹریز جوڑی، ٹی وی ڈاکومینٹریز جوڑی، ما سره مرکی کړی دي، تاسو ډېرې نړیوالې ریډیوګانې او دغه سره ټي وي چینل زیات کړل. او پوښتنه زما دا ده که پرس کا خان سعید پردې په تایلند کې وې، په امریکا کې وې، نو اوس هغه کوم ځای کې وې؟
بالکل تاسو خپل به یو تصور تاسو خپل څنګه امیر خان دی باکسر پاکستان کې ونه صاحب ته پوښتنه کړو اوس یو کے نیشنل دی نو چې دل دراشي پاکستان پروتوکول ورکي
خبر اوری نو کدیشی اغوی مایوس شوی ستاسو دا خبر سره نو اغوی دسو چې خپل حوصله مبا له یو دغه لوبو خپل هم د انسان د بدن د پاره دغه سوچ ته پاره یو غټه لکه پاغي من هم لګي خبر یو کې مننه بوي.
بالکل زه ځوانانو دا پیغام ورکوم چې کلم همت ما راوي کا همت مې راولې نو زه ما دنیا باندې پیژندلې دنیا کې ما ولا سن بډونه نه لګې ده دا خو یو امتحان وي چې هر قسم هغه ما دوا جن او ان شاء الله دوی لپاره نور اسانی پیدا شي. زه کوشش کوم چې دا گیم چې پاکستان کې پروپر چینل باندې راشي او ان شاء الله زر به راشي او ځوانانو ته مې دا غواړم چې مهنت کوي د خپل صحت لپاره هم کړي کېل چې ده په دغه سي سر ګرمي ده چې یار یو نشاوات سيزون نو سړې بچي بږي او هغه لپاره لکه جسم لپاره ډېر ښه دي او دې کې به چې نور وبور حاصل کینو سړې میدان تم پکې تلې شي.
سما اردن کو د مشال ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیستې موږ سره خان سید پر دې سب د ټلیفون پکر خړې دوی د کوهات له دردم خیل سره تعلق لري او دوی په تای باکسینګ کې شل نړیوال میډالونه ګټلي چې پکې و د سرو زرو دي. خان سید صاحب اوس دې تر زو چې تاسو کله تاسو پام څنګه رالې چې زه تای باکسینګ ته لاړ شم او آیا په کور باندې هم تاسو ته څه مسلې وي د مور پلان لخوا چې نه دې ته مزه او اوس خو اغوی دا نه وی لکه تاسو چې څنګه ویل چې هغه سي ګټه مختره نغله لکه څنګه چې تاسو سوچ کوو یا چې تاسو په بل ملک ورو کې د شي تاسو دغه ډیر ګټه مختره غلې به نو اوس تاسو من مور پلار ته یا تاسو نور خپلوانو ته په دغه سمایوسی ده یا تاسو خپل سمایوسی شته کنه او ورومبه دغه راته وای چې تاسو کله دی لوبه ته څنګه راغلی او څه مشکلات ورز په کور دننه نه کنه؟
بالکل مشکلات تاسو ته پته چې بار سړی دې پیسې خرچه ډېر راځي نو مشکلات خو شروع کیو خدا چې شکر کور والا سپورټ کړی هم د کور والا راته سینما یې کړی نو هغه ته بالکل موږ سره یو مشر ورور مې دی هغه د هغه بار دوبه کې نو هغه بار د نه راځه سپورټ کول چې تخپل گیم جاری ساته او اوس الحمدلله اوس زه هغه باندې چې ما د سپانسر ملويږي پرې چې پاکستان کې یو داسې حساب دی چې یو پرې تخپل نوم دا وکړل نو هغه بعد تاسو پیژنې یو به سپانسر ملويږي شروع کې تاسو په سپورټ کوي نو زه دې شی باندې پور ولم خوشاله دي چې یو چې کم سټیج پر ما اراده غوا میاتو چې ځخ مقام ته ورسېږم نو الله پاک هغه مقام راکړو ان شاء الله دینو نورم خام ملويږي راته اوس ما سره سپانسر هم شته دي ما چې څنګه تاسو دې ټاپ سيټي اسلام آباد ولا کور مې ته هغه ما سپانسر کوي اور اگر اتوی دی چې ان شاء الله ستکه هم غانې وي زبوت اسره
ښه دغه ځوانان دا وخت تاسو خبر یو یغه د څه وای چې مطلب سپانسر سوي او څنګه بیا غا دوی ته پیسې ورکول شي دوی څنګه کول شي چې دغه لوبې تراشه او مخه تلاړ شي؟
سپانسر دای چې لکه یو برانډ وي صحیح ده لکه یو کمپنی هغه والا لوګو یې څنګه زدا سوینځ لکه پیپسی شول یا نور چې موږ کلاډیانو په شټونو باندې وګورې یو برانډ لګیدلې صحیح ده تا هغه لپاره چې کم گیم هم کوي یو تای باکسینګ نه کرکټ کوي فوټبال کوي کم کوي نو تا چې یو سوشل میډیا په میډیا باندې تا دومره نو مينو به تا خپل سپانسر والا چې کوم دي برانډونه آتا تا اوس کوي چې یاره موږ لوګو استعمال کوم او چې کوم برانډ داته استعمال هوا نو هغه سره غیر ایڈورټایزنګ کیږي او تا والا فاینانس سپورټ او تا والا چې کوم اخراجات یې هم پوره کیږي.
او دا اوس راته وای چې درتلونکو لپاره څه پلان لري آیا په خپل سیمه کې یا په پېښور کې په اسلام آباد کې یا په دردم خیل کې داسې قسمه څه تربیتي مرکز د تای باکسینګ کولاوي نه کولاوي څه پلان هم شته؟
ان شاء الله پلان هم شته زه به چې اوس دا چې کوم ایونت دی نه راشم واپس ما هغه شته چې اراده مې شته نو دې کې ما سره چې کوم د مونږ مشران دي هغه لږ مشوره او پکار وي چې کوم ځای کې خاين واځي کې ان شاء الله کولاو چې در راتلونکي ځوانان دي هغه د گیم مزه کې او خپل ملک ولا نوم چې دا په دنیا کې روشن کړي.
ځوانانو ته څه وایي چې څه سکوپ شته د تای باکسینګ په نړۍ کې په دنیا کې او بل دا چې کداغه ته خپل دغه باره کې هم وای چې زه څومره د ورځې دغه خپل پریکټس کوم دغه خپل او هغه ته وخت ورکوم خپل لوبه ته ورسره تعلیم ته هم تاسو وخت ورکوي کنه؟
بالکل تعلیم خو لازمی ده، بغیر تعلیم نه خو چې تعلیم را سره نه نو زه مرا مخ کې نشو وتلی، ما د اوسن پته نه چې لارې څنګه کیږي نه. او بل چې دا گیم تای باکسینګ سکوپ ډېر دی په دنیا کې، دا چې ځوانان دي سرچ کینو هغه ته پته ولګي، په دې چې موږ پاکستان کې خدا غاړه چې خالي کرکټ ته زیات توجه ورکړي، نور گیمونه ته باندې تمہارا غانه کوي توجه نه ورکړي. نو دې گیم بار ملکونو کې ډېر توجه ورکړي او ډېر پیسې پہ خرچ کوي په کھلاڑیانو باندې. نو زه وکړم ځوانان زده چې خپل گیم جاری ساتي، ان شاء الله غي نو تاسو څنګه تاسو چانس ملويږي، چې چانس ملاو شي نو هغه د مخي وټولو چانس وي او انسان کامیابی هغه کې وي.
او دا وخت کم ځوانان دی غوي تاسو په یوټیوب باندې هم لټول شي چې خان سید پر دې سرنګ ټریننګ کوي، سرنګ خپل پریکټس کوي، تای باکسینګ څه ته ویل کیږي، هغه کول شي چې خان سید یا نور لوبغاړي د غول ټیو د غو نزد کړه کول شي د یوټیوب د لارې هم.
بالکل شته، ما یوټیوب باندې مسته ما فایټونه مقابله دی هغه هم کته شي، نور چینل باندې مسته فیسبوک باندې ما پیج دا هغه مو ګوري هغه باندې خان سید افریدی باندې هغه ولا ارس هغه ته پته ولګي چې تای باکسینګ څه دی او څنګه کی یو دنیا به کې څومره دی کې انټرست دی او دې ته پته ولګي ځانانو دا.
او د خپل پریکټس باره کې راته په لړ ټکو کې وای چې پریکټس څومره کوي تاسو د ورځې
پریکٹس کو ممن صاحب دادا بھائی دیکھے شروع کے لگا امیچر بے لئی پروفیشنل بے لئی مزہ خوش پروفیشنل سٹیج بانے ہم کنا پروفیشنل سٹیج بانے دائی جی سار مو تقریباً 10 کلومیٹر رننگ گی 10 کلومیٹر منگا منڈے بے آگے بعد بے دس نور ایکسرسائز کارڈیو ایکسرسائز باکسنگ ایکسرسائز کیکو ایکسرسائز نو سار تقریباً 3 گھنٹے اور مخام ازیگر تقریباً 4 گھنٹے تقریباً پروفیشنل فائٹر دپارا 1 گھنٹے
خان سید پردیسی بو یو جهان من استاسینا د وخت را کول خو وختونه تاسو
ډیر مهرباني تاسو ډیر مهرباني چې تاسو هم ته واه کړو ټیم را کړو زما आवाज مو ځوانانو ته ورسول ډیر مهرباني
ډیر زیات من استاسینا اردون کو دا موږ سره خان سید پردیسی بو د کوهات لدار د مخيله دوی په تای باکسینګ کې شل نړیوال میډال لګټلی چې پکې و د سرو زرو دی. هم دې سره ځوانانو غږ خبرونه پای تر رسیدي خپل قربا سره لمومن ته اجازه ورکړي د لپمن
دواړه په سفر باندې روان شو زه او ته غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ و مجڑلے سر مستا پر ولی کے کو ساپستور کو کہ چورک شم دا جہان میں واڑ پرے کو یو اورس تشا میر من ویز یو آسے ستا پاچاو پاچانو بندی و بدستر کو نہ پناو میو رز مونگستڑی لتے تم رڈے رخ کو پلس پلس سرگردان سال سر کو